د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. نن سه شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي نه مده چې د 2000 میلادي کال د دسمبر ل 9 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي په دې ښار کې د پولیسو شمیر دوه چنده کړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی. په غزنی ولایت کې د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې پرون تښتول شوی. افغان ولسمشر په شل اووریزو سیالیو کې د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخاب په خاطر مبارکي وویله. او د اسرائیلو صدر اعظم وایي په دې هیواد کې نږدې 400,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی. پښپر خبرونه. په غزنی ولایت کې د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې پرون د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول. د غزنی د امنیه قومندانۍ یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته ویل چې 10 کسان تښتول شوي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی بیا د برمته شویو کسانو شمیر 26 یا 28 ښیي. ښاغلی کامرانی پرون ناوخته ازادۍ رادیو ته وویل
طالبانو کوم کمانډان د دیغو اورور او یو بل کس محلي پولیسو نیولې دي. طالبانو په قابض له جاغورو کوم کسان لازم شپږ کسان 13 ورځې کته کړی وو. نو نو کشل کسان نن ورځ کته کړی دي.
د راپورونو له مخې یرغمل شوی د غزنی د قرباغ او جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې او متحدو ایالاتو استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو لاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپل ټوټر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو ازادي د تیرو 2 لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. سفارت همداراز لیکلي چې د رسنیو پر کارکوونکو باید حملې بندې شي. اروپایي ټولنې هم پر خپل ټوټر پاڼه کښلي چې د مطبوعاتو ازادي د پرانیستې ټولنې لپاره کلیدي اهمیت لري. د ټولنې هیله څرګنده کړې چې د ژورنالیستانو د سر د ساتنې لپاره اغیزمن اقدامات وشي او پر ژورنالیستانو حمله کوونکي او د حملو طرحان د ته له پامه پرته چې په چا پورې تړاو لري مسؤول وګڼل شي او محاکمه شي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون خبریاله میوند ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیره خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شول. د دې حملو پړه هیڅ ډلې نه ده منلې خو افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوالو طالبانو کړي. ولسمشر اشرف غنی د شل اووریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي وویله. په هغه بیان کې چې پرون ارګ خپور کړ د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې راشد خان او په بیلابیلو برخو کې د تورته اتلې پیغلې او ځوانان د نوي افغانستان استازي دي او دوی د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو نویو ارزښتونو پرمختګونو او غږ پورته کولو ساتونکي دي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو لمخې راشد خان په 13 کلونو کې په نړیوالو شل اوور سیالیو کې تر ټولو زیات وکټونه اخیستي دي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې جامع بلدی ایسته یو جرمنی کمپنی جوړوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ رادیو ته ویل چې جاکو شرکت اوسمهال د اروپا او نړۍ ګڼو لوبډلو ته سپورتي کالي چمتو کوي.
پول بسیار کمی از ما جاکو میگیره.
جاکو لمر څخه ډیره لږ پیسې اخلي. ډیره کمی هغه پیسې چې لمر څخه د کمیسونو د جوړولو لپاره غواړي شای په سلو کې 50 وي. برانډونه هم دیاړي چې د یو هیواد د ملي لوبډلې لپاره کمیسونه
جوړوي.
لدې مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې کمیسونه د ډنمارک هومیل شرکت جوړول. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. اروپای ټولنې اعلان وکړ چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یو خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکې له موقتي طرحې سره موافقه وکړه. د دې ټولنې ویاندوی سباستین فیشر پرون دوشنبه وویل دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2021 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د هغې تطبیق ممکن شي. د دواړو خواوو ترمنځ د تجارتي موافقې د انتقالي دورې مهلت د دسمبر 1 نیټه ټاکل شوې وه. نو ځکه د دې موافقې د بشپړ تطبیق لپاره لږ وخت پاتې و. د موافقه د اروپای ټولنې او برتانیا ترمنځ له تعرفې پرته د سوداګرۍ د راکړې ورکړې امکان برابروي او همدارس د دواړو خواوو د پولیسو او قضایي ارګانونو ترمنځ د همکارۍ دوام ته لاره پرانیزي. برتانیا به بالاخره د 2021 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپا له ګمرکي اتحادیې او ګډ بازاره اوزي. او د اسرائیلو صدر اعظم وایي په دې هیواد کې نږدې 400,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی. بنیامین نتنیاهو پرون وویل په تیرو 8 ورځو کې چې په دې هیواد کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون پیل شوی 3,90,000 کسان واکسین شوي. اسرائیل 9,250,000 نفوس لري. د راپورونو له مخې له اسرائیل وروسته تر اوسه پورې په بحرین، برتانیا، امریکا، روسیې، کاناډا او چین کې د وګړو د شمیر په انډول ډیرو کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی. د اسرائیل د روغتیا وزیر امر کړی چې په روانونۍ کې د هره ورځ 1,50,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خپرو. و باورې چې افغان حکومت غواړي په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د پولیسو شمیر زیات کړي.
ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي د نړۍ دینی عالمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره یو غونډه جوړه کړي. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په زیاتېدو ده. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به یې په راتلونکو دریو میاشتو کې د کورونا وایرس ضد واکسین ورسیږي. ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت غواړي چې په دې ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د وګړو د حکومت وایي وبخې د کابل د وګړو په انډول د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر کم دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولسمشر اشرف غنی هم اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د دغو حملو هدف د ځوان نسل د روحیې مړاوي کول دي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر ژورنالستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله، د هغو د روحیې خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم دوه میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول څلور خبریالان او د مدني ټولنې څو فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات لمنځه وړل دي. هدف د اعتماد لمنځه وړل دي. هدف زموږ د ځوان نسل نه هلي کول دي او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د خزو مایوس کول دي.
مخصوصا زنای
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنۍ لاسنیوي وکړي او خواخوږي ورسره وشي. شاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دوغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي.
له بلی خوا په داسې حال کې چې د هدفي وشنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي، ټاکل شوی دی چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر دوه برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړې ده چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد یا شمېر د زیاتوالي لپاره میکانیزم له مخې اجراءات وشي، تر څو نه یوازې هدفي وشنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل ښاریان ورسره مخ دي او په کابل کې د نظم، امنیت او دغه راز د ښې حکومتوالۍ او ثبات مخته خنډونه جوړیږي.
ښاغلی مراد دا هم وویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوې چې د کابل ښار نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمېر ته په کتو د دغه ښار د پولیسو شمېر د نړۍ تر بل هر ښار لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا ښځینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر شمېر ښځینه ژورنالیستانې اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي د نړۍ دینی عالمان په پام کې لري چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره یو غونډه جوړه کړي. محمد قاسم حلیمی همدراز ویلی د یو شمیر هیوادونو له مذهبي او اسلامي بنسټونو سره یې خبري کړې ترڅو د افغانستان دینی عالمانو ته روزنه ورکړي. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل هڅه کوي د نړۍ دینی عالمانو په ګډون ناسته جوړ کړي. د نوموړي په خبره د دې ناستې موخه به د افغانستان سولې بهیر څخه ملاتړ او د جګړې دوام پاره به پریکړلي چمتو کول وی.
د کورونا وبا له ختمېدو سره به نږدې وختونو کې یو سیمه ایز کانفرنس ولرو. دا به د علماو کانفرنس وي چې په پایله کې به په افغانستان کې د سولې او جګړې پاره یو پریکړلي یا اعلامیه هم ولرو.
ښاغلی حلیمی د غشان په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وګڼله او وی ویل چې د نړۍ عالمان هم ورته نظر لري. هغه زیاته کړه چې د اسلامي نظام غوښتونکي یو، هغه نظام چې ټولو ته د منلو وړ او هیڅ ډول جبر پکې نه وي.
د افغانستان خلک چې هر ډول نظام غواړي باید درناوی ورته وکړو، نه دا چې په خپلو جیبونو کې نظام راوړو او په خلکو یې ومنو. په اسلام کې زور او جبر نشته. په اسلام کې د نظام بنسټ عدالت دی.
په ورته وخت کې طالبان وایي تر هغه چې افغانستان کې اشغال او اسلامي حاکمیت نوي ټینګ شوی، جهاد مشروع دی. د طالبان وایند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته لیږلي پیغام کې ویلي په افغانستان کې د نظام جوړولو لپاره اصول ټاکل شوی او دا چې هغوی غربي موضوعاتو ته اسلامي اړخ ورکوي دا له اسلام څخه د دوی بی خبري ښیي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر یوسف کالا او د محمدیا علماو د سازمان مشر کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو چې افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالف دي او هڅه کوي تر څو په دې هیواد کې سول راشي. له دې وړاندې د سعودي، مصر او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو دینی عالمانو هم د افغانستان روانه جګړه ناروا بللې او له ښکېلو اړخونو یې د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده. اوربند هغه موضوع ده چې افغان حکومت هم پرې په وار وار ټینګار کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازبکستان غواړي چې د کورونا د وبا له دوهمې څپې وروسته له افغانستان سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته کړي. چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې په خاطر د نوي میلادي کال له پیل وروسته به افغانانو ته له ویزې پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړي. د ازبکستان د سرخان دریا والی حیرتان بندر ته څیرمه د یو سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبره هم کړی ده.
ازبکستان د کورونا وباله دوهمه څپې راوروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د ښهوالي په خاطر به افغانان د نوي میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخان دریا ولی بابلوف توره ویلي چې د راروانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده که با د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وځي کیږي. توره زیاته کړه
ولایت ورته سودا اقتصادي
د دوړ ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همدارس پرشته اندیشنو مو خبري وکړي او یو توافق ته ورسیږي.
د سرخانداري اولی همدارس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته سیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوې. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وسپنې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډیر سهولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همداراز د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي تر څو دواړه لورې د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې ترې ګټه پورته کړي.
د دغې ګډې سرحدي کمیټې مشري د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخان دریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وضع شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه صفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمي ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګری زارا کروړټه د کورنا د پایل نه د مخ کورزو د سوداګری څلويختمه سالنه ته رسیدلې ده. هغه بیا د بلخ د سوداګری او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دوړو هوادونو ترمنځ په سوداګری خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لاله ازبکستان ته د تالک ډبره د قرقل پوستکی غالی پستا دنګ نبات او جلغوزه لګدوي او پیوس کې لمنځنۍ آسیا اوړه غنم لوبیا سیمنٹ او د وسپنې سیخ را لګدوي.
د ازادي راډیو خبری مجله او ورزو نورو موضوعاتو ته اوس هم له کونړ نه یو راپور لرو. په کونړ کې یو شمیر کروندګر چې څو کاله مخکې د کرنې له ریاست څخه د شفتالو نیالګي اخیستي او باغونه یې جوړ کړي دي وایي د کرنې ریاست شند نیالګي ورکړي. دوی وایي د دوی باغونو له څو کلنې پالنې وروسته لا هم میوه نه ده ورکړې او دوی اړ شوي دي چې خپل باغونه له منځه یوسي او پر ځای غنم وکري.
الهام شاوخوا 15 کاله عمر لري. د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه پټي په پوله ناستې چې پوره 3 کاله یې پکې د شفتالانو په سلګونه نیلګي په دې هیله پاللې و چې د حاصل په ورکړې به یې بند بیړۍ روانه او مشکلات به حل شي.
د شو چې 3 کاله په تیر شو د هیڅ قسم فصل هغه شلتالانو ونه کو نو باغ هم دیو هغه د پټې تسکته سرک په سر وا او د ناکامېدو وجه دغه و چې غیر په نی خلکو
دا یوازې الهام نه دی چې د شفتالانو باغ یې اړولې او په ځای غنم کرلې دي. محمد ولی د مرکز اسداباد اړوند نواباد اوسیدونکی دی. وایي په شاوخوا یو جریب ځمکه یې د شفتالانو باغ جوړ کړ خو کله چې پر حاصل راغی میوه به یې د خوراک نه وه. میوه به ترې چا نه اخیستله نو اړ شول چې باغ ووهي.
مونږ تقریبا 15 کاله مخکې د شفتالانو باغونه کرلي وو او هر کال به همدغې نه ډېر په ښه طریقې سره ساتنه کوله چې کوم طریقې به مونږ ته د زراعت وله ښودلې په هماغه حساب سره همد دې نه ساتنه کوله. خو بدبختانه 15 کاله انتظار مو ورته وکړو چې کله به دې میوه وکړله نو یا به شنه وه یا به تروشه وه او زیاتر وخت به خرابه وه. نو بیا مونږ دا باغونه واړول او د هغې په ځای غنم وکرل نو زموږ ډېر زیات نقصان وشو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي په ولایت کې د شفتالانو 950 جریبه باغونه جوړ کړي چې ډیرو یې ښه حاصل ورکړی خو د ګوتو په شمیر یې خراب شوي دي. د کونړ زراعت ریاست کې د کرنیزو چارو مسول نجیب الله عادل
چې د دې جملې نه 200 تجربه په حاصل وانی راغلی دي د 800 ټنه خو شا پورې سکل حاصل ورکړلو چې د قانانم ته ډیر راضی دي دا چې شفتالو د امراض په مقابل کې یو نازک بوټی دی مقاومت یې کم دی ډیر جدي څارنې او پاملرنې ته ضرورت لري په ولایت کې تقریبا 4 نه تر 15 باغونه زمونږ خراب شوي دي عمده علت یې دا و چې موږ دغه نوې موږ د ترکیې نه راوړی وي دغه شرکت غلطي کړې وه بیا دغه د قانان ته جبران د خسارې وشو
د کونړ اوسیدونکي وایي یوازې د کرنې نه بلکې په ګڼو نورو هغه بیرغنیزو پروژو کې چې دې ولایت کې پلی شوي د چارواکو بې پروایی او په ځینو مواردو کې اداري فساد د دې سبب شوی چې لګښتونه وشي خو د خلکو په ژوند کې بدلون رانولي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم ورځو د سیمې مسایلو ته. د ایران هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به یې په راتلونکو 3 میاشتو کې د کورونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمني بیو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې له مخې هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کورونا تر ټولو بد زیانمن شوی تر راتلونکو 7 ورځو پورې به د کورونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وایي په امریکا کې به یو شمېر خیر غوښتونکي تر 150,000 ډوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبې په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوي واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د ده تر مشرۍ لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1,000,000 واکسین رانیسي. تېره اونۍ د ایران مرکزي بانک وویل چې له امریکایي چارواکو څخه د کورونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشرۍ لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایراني چارواکو پخوا ویلي و چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نمونه ثبت کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمي موافقې ووت او پر دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوي خو له ایراني بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د کورونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 15,500 مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه د مړو شویو شمیر شاید د هغه څه 2 برابر وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. تاسو لا پیغامونو
د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاشت روانه ده چې یو ماش حواله کړی دا عبدالله عسکر ډیر سخت ضرورت لري. مریضانې دي واورې ته شوي کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مونږ ته حواله وخت را کولم. یو جهان مننه. والسلام.
زه رحمت خان د تورخم است تاسو په دې کې کوم اړیزه چې کوم نو د دولتي غټو مقاماتو نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شوی لکه د کورونا د فاره په کار دا ده چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا سکینر ولګیږي باید زر ته زر کوم چې مسافر زی باید هغه چیک شي او باید د کورونا ټیسټ ولا وشي د ازادي راتو نه مننه کوم السلام علیکم
نظر
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې د ژوند رنگونه په زړه پورې برخه هم تاسو ته وړاندې کوو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د هغو 15 کسانو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته چې پرون د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول د راپورونو له مخې یرغمل شوي کسان د غزنی د قرهباغ او جاغوري ولسوالیو اوسیدونکي دي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او متحدو ایالاتو استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب کتاب او محاکمې غوښتنه کړې ولسمشر اشرف غنی د شل اووریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي ویلې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې جامې به له دې ایسته یوه جرمنۍ کمپنۍ جوړوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې جاکو شرکت اوس مهال د اروپا او نړۍ ګڼو لوبډلو ته سپورتي کالي چمتو کوي اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دې ټولنې 20 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه کړې ده د دې ټولنې ویاند وایي دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2020 کال د جنوري په لومړۍ د هغې تطبیق ممکن شي او د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي په دې هیواد کې نږدې 400,000 کسانو ته د کورونا وایرس ضد واکسین ورکړل شوی
دا ژوند رنگونه
نشان احمد هم مکتب ایم دو لسم سم که هم
کو مکتب که؟
در ایم خفروزی که
یو لس کالا دی چه او ویل چه دی پکی ازده کلا؟
کم تو میملا میزده کلا خلاص هم نور دون شوق نلاره مور سره مهم در سره
ولی نو شوق نلاره؟
بس در شوق بعد انسانانو شوقی و چی سره یا ورده سره یا کرکر سره یا بل چی سره در سره ما در سره دون شوق نست خب بیام کور کرا بندش دیر آقا کهید یعنی درس و سبق و موز و که ورده شو که یعنی کم کار دیتا خواهی ما کار و که
نو چه دی خواهی گی چی درس تین خواهی
ما کرکر سره لک شوق سره
کرکر بکوی؟
اغونه که او
مثال
میاری کرکټ نه کوم یعنی بیا مسیا وخت یې راو زکه ما که وخت مسایس سو بیا به سی کرکټ وکړو
دا لوبغاړي چې کله خبرې کوي نو وای چې اول درس نو تا ته ولی اول نه دی
خو ما مغوړکینه نه شوق نه ست اور سره ته انسان ما کم کار ته کوي باید مغ سره شوق ولري نو زه دونه شوق سره نه خو بیا هم کوشش کوم ته درس وایم زکه دا اندام کاکیږي په درس باندې او ورزش باندې
په مطالعه څوک عادت شي خوند ورکوي که په کرکټ څوک عادت شي خوند ورکوي که نه پار شي سړی چې ځان عادت کې خوند ورکوي او ځان پې پوه کړي که نه یعنې ته کرکټ نه هغه وخت ډېر خوند اخیستی شي چې کله ستا کرکټ ښه زده وي درس هم همدغسې دی چې سړی زحمت وباسي خواري وکړي درس زده کړي ځان پې عادت کې په مطالعې باندې که نه اوس خو موږ داسې یو چې یو پاڼه ولولو ته بیا مو زړه تنګ شي که نه لیکن کرکټ کې بیا ولې زړه نه تنګېږي
کرکټ خو داسې شاید سواحد هم ورسره تېرېږي تندرست هم ورسره
درس هم یو تفریح کیدلی شي سړی کیدای شي دېنه ډېر خوند واخلي یوه نوې خبره زده کوي ته که نه یو نوې معلومات ترلاسه کوي
ته زه کله نه کنه کم شوقي کتاب رااخلم مثال دار چی شي رااخلم کم شاید بیا دې ما زده نه یم مطالعه نه بیا کولی سم دغه زده کوم که مثال کمر دې ما زده نه نیسم لیکلی بیا هغه عرف کولی سم زه زده کوم هغه مطالعه نه په ذهن کې مې پاتې شي مطالعه ښه شاید خو انسان ته شوق ولري ورسره هر کار په شوق سره کېږي
نو خپل راتلونکی چیرې ویني له تا به څه جوړېږي
والله کوشش دې ما ارمان هم دا دی یا کرکټ ته سم یا صحیح یو درس زده کوم یا کار وکړم یو کسب وکړم کوشش آئندہ کہ ہم دا پلانوں نہ مینول دادری دانے تاری اب کے برابر سلام
دانے بیٹھ ڈیر مخ کی نی ولی وے دولس کالا درس سے وے لے دی ولس دولس کالا نوز بیت یو پریکڑا دکڑے وچ کو می خاطر لای وے
این اس پوسلو وقت ہم ڈیر وقت دار سم ولی دل دنیا ولی دل اس دن بعد یو پریکا کو مے زندگی
مننا خوشال اس
زندگی سے تاسن کنا دوست
لدې سره قدرمن اوریدونکو دا سهارنی خبری مجله پای ته ورسیده.